د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شرغلاست د مازیګر 2 بجې سوې زملالی بشیر د ازادي رادیو د یو ساعت پښتو خبرونه قربانایم د خبرونه د آصف حبیبي په تخنیکی مرسته خبريږي ولسمشر اشرف غنی وايي حکومت یې هڅه کوي چې د زیربنا یا بنسټیزو پروژو څو بیلابیلو برخو ته یو ځای پراختیا ورکړي د شمال ختیځ زون په څلورو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف په تصفیوي عملیات پیل کیږي ګانشمیر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د سعودي عربستان په ورختون کې اورل لګیدنی 25 کسان مړ کړي او 30 کسان یې ټپیان کړي دي او د سوریه د بهرنیو چارو وزیر نن د چین د سفر پر مهال وویل سوریه دې ته چمتو ده چې د جنیوا د سولې په خبرو کې برخه واخلي تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له صفی الله ستانکزی څخه اورو
سلام د خبرونو سرټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي هڅه کوي ترکیه وهڅوي چې په افغانستان کې په بنسټیزو پروژو کې پانګونه وکړي دفاع وزارت وایي په سنگین کې افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې دي او مخالفینو ته مرګ ژوبل اړولي او تمد د هند صدر اعظم نریندرا مودي کابل ته راشي څو د هند لخوا د ملي شورا جوړه شوې ودانۍ پرانیزي پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس ویلي هڅه کوي ترکیه وهڅوي چې په افغانستان کې په بنسټیزو پروژو کې پانګونه وکړي د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یوه غونډه کې چې د ترکیه اقتصاد وزیر او د بهرنیو اقتصادي اړیکو د شورا رئیس حاضر وو په افغانستان کې د پانګونې په برخه باندې خبرې وکړي ښاغلی غنی په افغانستان کې ښې طبیعي او اقتصادي سرچینې د پانګونې لپاره ښه فرصتونه وبلل ښاغلی غنی په دغې لیدنه کې له ترکیې پانګوالو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې پانګونې وکړي په د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي چې ترکیې چارواکو هم د افغان ولسمشر له څرګندونو هرکلی کړی او ویل دي چې هڅه کوي څو د افغانستان د انرژۍ قانونو په برخه کې پانګونه وکړي د افغانستان دفاع وزارت وایي په سنگین کې افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې دي او مخالفینو ته مرګ ژوبل اړولې ده د وزارت ویان جنرال دولت وزیرین نن ازادي راډیو ته ویل چې تازه دامي سرتیری سنگین تر رسیدلې دي او په جګړه کې د مخالفینو په نسبت برلاسي دي
د سنگین په ولسوالۍ کې بیګاز مونږ د کومندو قطعات پلی شوی دي د دوښمن دوه موټر چې یو تونسو یو پیکاپ موټر سوار لستانه پکې ناست و د وسلو سره لمنځه تللی دي
خغلی وزیر ویل د سیمو د تصفیه لپاره عملیات او تلاشي روانه ده خغلی وزیر په داسې حال کې په سنگین کې د افغان پوځیانو د پرمختګ خبره کوي چې له څو ورځو راهیسې افغان پوځیان د وسلوالو مخالفینو له سختې جګړې سره مخ دي د هند صدر اعظم نریندرا مودي سبا کابل ته رسیږي څو د هند لخوا د ملي شورا جوړه شوې ودانۍ پرانیزي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان چې مستغنی ازادي راډیو ته ویل چې خغلی مودي به د یادې ودانۍ د پرانیستلو ترڅنګ چې 200 میلیونه ډالر پرې لګیدلی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره وګوري خغلی مستغنی دا هم ویل چې تمه ده خغلی مودي افغانستان ته په سفر کې افغان پوځ ته څلور ام آی پوځي الوتکې هم وسپاري او وروسته خبر هم ده چې تمه ده د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د بنگلاديش فوټبال ملي ټیم سره د جنوبي اسیا په سیالیو کې لوبه وکړي دغه لوبه نن د افغانستان په وخت د ماخام په شپږنی موجوده کیرالا په تریندرم سټیډیوم کې پیلېږي د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو دغه لوبه لپاره په قطر کې لس ورځې تمرینات کړي او همدارازي په کیرالا سټیډیوم کې هم دغه لوبه لپاره پوره چمتووالی نیولې دی که افغانستان وکولای شي چې بیا هم د جنوبي اسیا په سیالیو کې اتل شي وکولای شي چې د دویم ځل لپاره په جنوبي اسیا سیالیو کې اتل ولی خپل کړی دا افغانستان خبرونه هم دلته ختميږي د سیمه او نړۍ خبرونه احمد شیبر در اوروي
د سعودي عربستان په ورختون کې اور لګیدنې 25 کسان مړ کړي او یو سلو کسان ټپیان کړي دي اورنن څار وختي د عربستان په جنوب کې د جازان عمومي روختون په نسایي برخه او عاجل څنګه کې بل شو د سعودي عربستان ملکی دفاعي اداره وای اوروس مړ شوی او د پښته د ترنګوالي لپاره چیرنی پیل شوی دی ټپیان د سیمه نورو خصوصي او دولتي روختونونو ته انتقال شوی دی د چین په مرکز پکن کې په یو بازار کې چې بهرني ډیر ورزي نن امنیتي تدابیر سخت شول د هڅه روسه تر دی وشوي چې سفارتونو ته د هغوی د اتباو په اړه خبرداري ورکړل شو په چین کې د امریکا بریتانیا فرانسې او یو شمېر نورو سفارتونو ویل دي چې لبي دزوالو ته د سان نلټیون په سیمه کې د کرسمس په ورځو کې خبرداري ورسېدلې ده د پکن پولیسو اعلان وکړ چې دوی د زیړې کچ خبرداري ورکړي څو د کرسمس په ورځو کې امنیت تامین شي درې ډول خبرداري دي چې زیړې د ټیټ راټیټ کچ دي پولیسو پولیس چې له جنو سره یې وسلې هم شته په سیمه کې ګزمه کوي. د پیکینګ په دې سیمه کې یو شمېر سفارتونه او د لویو کمپنیو دوکانونه شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅې کوي چې تهران ته ډاډ ورکړي چې سپینه ماڼۍ به ایرانیانو ته د ویزو په برخه کې له نویو وضع شویو غوښتنو تیر شي، خو د جانکیر دې خبرې په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي په قهر کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف اعتراض کړی دی چې د ویزو په برخه کې قیودات د جولای د میاشتې له اټومي تړون سره په ټکر کې دي او د تړون له مخې پکار دي چې ایران اټومي فعالیتونه راکم کړي او په بدل کې پر دغه هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه لري شي او همدارس د ایرانیانو پر سفر وضع شوي بندیزونه لري شي. د ایرانی چارواکو او بخشی د ایران چارواکي چې د جینو اروپایي مشانو ملاتړ هم ورسره دی د ویزو په برخه کې د امریکا له نوي اصول سره مخالفت کوي او دا ویره لري چې دا به ایران ته د امریکایي ګرځندویانو پر تک او په ایران کې پر پانګونې ناوړه اغیز وشیندي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر نن د چین د سفر پر مهال وویل سوریه دې ته چمتو ده چې د جنوا د سولې په خبرو کې برخه واخلي. ولید المعلم د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګي سره تر خبرو وروسته خبري غونډې ته وویل هیواد چمتو ده چې د سوریایانو ترمنځ د جنوا په خبرو کې پرته له کومې بهرنۍ مداخله ګډون وکړي. د دسمبر په 13مه د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوڅ اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د سوریه د سولې لپاره یو نړیوال پروګرام وړاندې شوی دی. د سوریه پاړه د سولې خبرې تیر کال دوه ځله په جنوا کې د ولسمشر بشار الاسد د برخلیک پر سر ناکام شوې. د سوریه په شخړو کې چې د 2011 کال په مارچ کې پیل شوې تر 2.5 لک ډیر کسان تر اوسه وشل شوي او په میلیونونو کسان د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. تمه ده چې د سوریه د سولې خبرې د جنوري په وروستیو کې پیل شي. د روسیې د تیلو پخوانی سوداګر او د کرملین منتقد میخایل خودروفسکی چې پرونې په ماسکو کې د نیولو حکم صادر شوی شای په بریتانیا کې د پناه غوښتنه وکړي. خودروفسکی په هغه مرکه کې چې له بی بی سی سره خبره شو وویل زه په بریتانیا کې د پناه پر غوښتلو غور کوم. د مسکو یوې محکمې پرون په 1998 میلادي کال کې د یو سایبریایي شاروال د وژنې د قضیې له کبله د د نیولو حکم په نړیواله کچه صادر کړ. خودروفسکی بی بی سی ته وویل روسی چارواکي لیوانیان شوی چې غواړي په غلطو تورونو دای بندې کړي. د ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دته د جدي خطر پوستر ګوري. دا د دې ساعت خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای شئ. ولسمشر اشرف غنی وايي حکومت یې هڅه کوي چې د زیربنا یا بنسټیزو پروژو څو بیلابیلو برخو ته یو ځای پراختیا ورکړي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې وسلوالو ته درنه مرګ جوړ لاوښتي ده.
دی وايي د وسلوالو مرګ جوړ له سولو نه پروب شاوخوا کې ده. په دې عملیاتو کې بارونو ځواکونو هم د اوادلارې مرسته کړې ده.
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت دولس وسلوال مخالفین وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. د شمال ختیځ زون په څلور ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کړي.
موږ غواړو چې په هر ولایت کې ریزرو کته جوړ کړو چې چیرې په بغلان کې ستونزه پیدا کیږي باید په خپل زون د بغلان ستونزه حل کړي.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر وایي دغه ټولنه بل افغانستان سره د سولې په پروسه کې ملاتړ کوي. د فراه ولایت د کرهنې د برخې مسؤلان وایي په دې ولایت کې لشنو خونو څخه هر کال 1 میلیون ډالر ترلاسه کیږي.
2000 جریب ځمکه په عموم ډول د فراه په ولایت کې د ګلخانې تر کوشش لاندې ده.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه سپورت او همداراز کور کلی اوریدل مه هیروي. دا ازادي رادیو ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د ترکیه په استانبول ښار کې د افغانستان او ترکیه د پنګونو په غونډه کې لګډون ورسته شیبه مخکې پلازمینه انقره ته ورسید. د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر سرچینه وایي چې ولسمشر بنن ل خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان او صدر اعظم احمد داود اوغلو سره وګوري. ټاکل شوی چې نن به د افغانستان او ترکیه ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو درې موافقې هم لاسلیک سي. په دې اړه اسد الله لودین د کابل په سټوډیو کې را سره دی. لودین صاحب سلام علیکم. مهرباني وکړئ.
ډیره مننه ملاله جان، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. که څه هم د هیواد په یو شمیر سیمو کې جګړو او ناامنیو افغانان اندېښمن کړي، خو ولسمشر بیا د اقتصادي پروژو په پلي کېدو ټینګار کوي او وایي پانګوالو ته به د هیواد دننه خوندي چاپیریال برابر کړي. ولسمشر غني دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د ترکیه او افغانستان د پانګونې هغې غونډې ته وکړې چې په استانبول ښار کې جوړه شوې وه. د ولسمشر ویان ظفر هاشمي څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په استانبول کې خپلې د کاته پای ته ورسول او نن غرمه مهال د ترکیې مرکز انقرې ته ورسېد، څو له ترکي چارواکو سره درې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. ښه ده چې د ښاغلي هاشمي د خبرو یوه برخه واورو.
د افغانستان ولسمشر څو دقیقې مخکې له استانبول نه انقرې ته راورسېد او ټاکل شوی چې د ترکیې له جمهور رئیس او صدر اعظم سره د دواړو هیوادونو پر مسایلو خبرې وکړي. درې توافقنامې به هم لاسلیک شي، یوه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو همکاریو، بله یې د دواړو هیوادونو د کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو، او درېیم یې هم په کابل کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پوهنتون د جوړېدو په هکله.
تیر ورځ بیا ولسمشر غنی د افغانستان او ترکیه د پنګونې یوې غونډې ته چې په استانبول کې جوړه شوې وه ویل چې حکومت هڅه کوي چې ټول بنسټیز برخې یو ځای پراختیا وکړي. دغه ورځ ولسمشر د استانبول په غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان د جغرافیوي موقعیت ګټو ته اشاره وکړه او له پنګوالو یې وغوښتل چې د افغانستان د اوبو، قانون او کرنې په برخه کې پنګونه وکړي. ولسمشر له ترکیې څخه مخکې آذربایجان ته تللی وو او هلته یې هم له یو شمېر تړونونو سربیره آذربایجانی سوداګر د افغانستان د انرژي، کرنې، سیمنټو، مسو او فولادو په برخو کې پنګونې ته هڅولی وو. د چارو یو شمېر څېړونکو د ولسمشر دغه هڅې ستایي، خوایي د هیواد دننه اوسنۍ ناامنه فضا د نه د مسایده چې بهرني پنګوال دلته پنګونه وکړي. د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صفای وایي ولسمشر باید لمړی هیواد دننه روانه جګړه پای ته ورسوي او بیا د اقتصادي پروژو د عملي کولو مټې رابډ وهي. اخره چې د خاقلی صفای څرګندونه هم واورو.
دنیا او دوست هیوادونه افغانستان شرایط پیژني، نو څنګه دوی کولی شي چې یوازې د اشرف غني په بیانیو باندې هغوی اعتبار وکړي افغانستان کې خپل د ځوانانو یا عسکرو یا د پیسو تلفات او رسک په غاړه واخلي؟ بهتره وه رئیس جمهور ته چې قوي به هم راته، حیثیت و اعتبار نور هم لوړېده، چې اول امنیت ټینګ کړي په افغانستان کې، بیا د خارجیانو او میلمانو ورته دعوت کړي چې راځي مونږ ته ډوډۍ راکړي او تاسو ډوډۍ وخورئ.
خو خپل ولسمشر لدی وړاندې ویلي چې افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې د پله حیثیت لري او که دغه هیوادونه د اقتصادي پروژو له لارې سره وصل کړي د امنیت د ټینګښت لامل بشي. دغه هڅو په ترڅ کې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د نلیکې کار تیرونه پیل شو او ټاکل شوی چې د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د منځنۍ اسیا برېښنا هم انتقال شي. ولسمشر د ټاپي پروژې په اړه یوې غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه وویل چې د افغانستان د ثبات لپاره به سیمې ته د سفرونو لړۍ هم پیل کړي چې دا د آذربایجان او ترکیې ته سفر وکړي او ممکن یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفر وکړي.
ډېر زیاته مننه لودین صاحب. اسد الله لودین و چې ترکیې ته د ولسمشر د سفر په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا ازادي رادیو ده. د زابل په شاجو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت دولس وسلوال مخالفین وژل سوي او څوار لس نور ټپیان سوي دي. د چارواکو په وینا په دغه عملیاتو کې چې اوس هم په سیمه کې دوام لري، د افغان ځواکونو دوه سرتیري هم وژل سوي دي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې اورو.
د زابل د امنیت امیر سمنمل غلام جیلانی فرحی ازادي رادیو ته وویل چې تیر ورځ وروسته تر هغه چې یو شمیر وسلوالو د زابل د شاجی پولیس والی کې د افغان ځواکونو پرې بې پوستي حمله وکړه او دوه پولیسو ووژل، دوی دغه وسلوالو پر ضد په سیمه کې عملیات پیل کړه. د فرحی په وینا په دغه عملیاتو کې د پنځشنبې تر غرمې پورې د دولت شاوخوا دولس وسلوال مخالفین ووژل سول او څوارلس نور ټپیان سول. د نموري په خبره په جلسو وسلوالو کې یو ازبک هم شامل دی. د فراهی په وینا دغه عملیات چې وسم په سیمه کې روان دي، پولیسو ته یو شمیر سپکې او درنې وسلې هم په لاس ورغلي دي.
بله، په نیم ساعت تقریبا د پنځو بجو پر شاوخوا د شارجي پولیسو والی کې په دغه کمربند امنیتي پوستې برید شو. د مخالفین لخوا څخه چې تقریبا 15-16 ساعته دوام درلودی. په نتیجه کې 12 نفره مخالفین وژل شوي دي چې جسدونه په میدان کې پاتې دي. هغه جسدونه رانتقال شوي دي د ولسوالۍ مرکز ته. 14 تنه ټپیان شوي دي چې په دغه جسدونو کې یو ازبک هم موجود دی، بهرنی ازبک دی، هغه هم موجود دی په جسدونو کې. خو په تاسو چې زموږ دوه نفره ملي پولیس هم په شهادت رسېدلي دي، یو نفر زخمي دي.
د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. زابل د افغانستان د هغه ولایتونو د جملې څخه دی چې د چارواکو په وینا وسلوال طالبان او د اسلامي دولت یا داعش اړوندلې وسلوال پکښې فعالیت کوي. څو ورځې مخکې د دغه وسلوالو ډلو د خپل منځي جګړو راپورونه هم خپاره شول.
چارواکي وایي د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې دولت ضد وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په سنګین کې د ملي اردو د دویمې لواء قومندان ویلي چې پرون د بهرنیو ځواکونو د هوایي برید له امله د سولو په شاوخوا کې وسلوال وژل سوي دي. که څه هم طالبانو پرون ویلي وو چې سنګین ولسوالۍ یې نیولې ده، خو حکومتي چارواکي دغه ادعا ردوي او وایي چې اوس هم افغان ځواکونه په دې ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو بوخت دي. په سنګین ولسوالۍ کې له یوې اونۍ راهیسې جګړه روانه ده. د یو نوي راپور له مخې ناټو تایید کړی چې په هلمند کې هوایي بمباري کړې دي. تفصیل د الیاس دای په راپور کې اورو.
په سنګین کې د ملي اردو د 215 میوان کول اردو اړوند د دوهمې لواء کمانډر جنرال عبدالودود نجربي وایي د کورنیو او بهرنیو ځواکونو د مځکنیو او هوایي بریدونو له امله تر سلو ډیر وسلوال تمرکز ژبله وشته ده. نجربي ازادي راډیو ټول د دغه بریدونو وروسته چې تیر ورځ د وسلوالو پر یو شمېر پټن ځایونو تر سره سول وضعیت ښه شوی دی او د وسلوالو په بریدونو کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. نجربي وویل د سنګین ولسوالۍ د ودانۍ اړوند امنیتي ساحه پراخه شوې ده او لا هم ګڼ شمېر افغان کمانډوي ځواکونه د هوا او ځمکې له لارې په عملیاتو بوخت دي. دی وایي د وسلوالو مرګ ژوبله د سلو نفرو په شاوخوا کې ده. په دې عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم د هوا د لارې مرسته کړې ده او افغان کمانډوي ځواکونه اوس هم په سیمه کې په عملیاتو بوخت دي. د طالبانو څلوېښت مړي د جنگ پر میدان پته شوي دي. موږ ته کافي سرتیری رسېدلي دي او په سنګین کې د تیرو ورځو تر هوایي بریدونو وروسته امنیتي ساحه پراخه شوې ده او د دوی په بریدونو کې هم کمواله راغلی دی. دول په دې عملیاتو کې د ملي اردو څلور سرتیری ټپیان شوي دي. هغه دا خبره چې سنګین د طالبانو لاس سکوت کړی دی رات کړ ویل. اوس هم حکومتي سرتیری او ملکي ممرین په ولسوالۍ کې دي او هغه وسلوال چې د سنګین د بازار په شاوخوا کې راټول شوي و د سیمې وتلي دي. وسلوالو طالبانو تیره ورځ د سنګین ولسوالۍ سکوت خبر ورکړ. کارسوب حمید رسونی ته ویلي و چې تیره ورځ یې تر دوو بجو وروسته د ولسوالۍ نیولې ده، خو د ملي اردو مسؤلین وایي پر همدې مهال د دوو سختو بریدونو سره مخامخ شوي دي او هغه په شاتم بولی دي. تر اوسه طالبانو خپل لور ته د اوښتو طرفات په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. په سنګین کې جګړه دوه کاله کېږي چې دوام لري، خو په تېره اونۍ کې سخته سوه چې ویل کېږي دواړو غاړو ته پکې درانه تلفات هم اوښتي دي. محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند.
همدارس د شمال ختیځ زون په څلور ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کړي. دا خبره په کندوز ولایت کې د سپینزر 308 زون قومندان په هغه غونډه کې وکړه چې د بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو د امنیت قومندانانو هم پکښې ګډون کړی وو. په کندوز کې د سپینزر زون قومندان شیر عزیز کماوال له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دې غونډې هدف دا و څو د شمال ختیځ ولایتونو د امنیت قومندانانو ترمنځ همغږي رامنځته کړي او د اړتیا په وخت کې د یو ولایت ځواکونه د بل ولایت مرستې ته ورسیږي. په دې اړه نور حال اجمل آریان راکوي.
د شمال ختیځ زون په څلور ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیه عملیات پیل کیږي. دا خبره په کندز ولایت کې د سپینزر 308 زون قومندان په هغې غونډه کې وکړه چې د بدخشان، تخار، کندز او بغلان ولایتونو د امنی قومندانانو هم پکې حضور درلود. په کندز کې د سپینزر زون قومندان شیر عزیز کاموال له رسنوی سره په خبرو کې وویل چې د دې غونډې هدف دا و څو د شمال ختیځ ولایتونو د امنی قومندانانو ترمنځ همغږي رامنځته کړي چې د اړتیا په وخت کې د یو ولایت ځواکونه د بل ولایت مرستې ته ورسیږي.
یعنی اساسي ترین نقطې جمع کردن یا ځای غمانګي بود. فرضاً بغلان به مشکل گرفتار میشه تا که از کابل به قوه میرسه.
موږ غواړو چې په هر ولایت کې ریزرو کته جوړ کړو چې چیرې په بغلان کې ستونزه پیدا کیږي باید په خپل ځون د بغلان ستونزه حل کړي. همدارنګه که چیرې په بدخشان کې مشکل رامنځته کیږي موږ باید په هر ولایت کې ریزرو قوه ولرو څو ورڅخه د ضرورت په وخت کې ګټه واخلو. د زون قماندان همدار از وویل چې د افغان ګډو ځواکونو د تصفیه عملیاتو پلان جوړ کړی دی او په نږدې راتلونکي کې په بدخشان، تخار او کندز ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیه عملیات پیل کیږي.
د ظرف یک هفته شما شاید عملیات در قد خاط بودین که انشاءالله در قد پس بگیریم. آمدیم در این سه یمگان و دو ولسوالی که در
زموږ د عملیاتو پلان جوړ شوی دی او په نږدې راتلونکي کې به د تخار د درقد ولسوالۍ بیرته ونیسو او وروسته په بدخشان کې عملیات پیلوو څو د یمګان او وردوج ولسوالۍ تصفیه کړو. همدارنګه په شمال ختیځ زون کې به دوامدار عملیات جریان ولري. په همدې حال کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې قماندان محیدین غوري بیا وایي چې اوس هم ښه فرصت دی چې باید وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شي او کنه د شمال ختیځ زون ولایتونه به د هغوی په هدیرو تبدیل شي. نوموړی همدارز وایي
عملیات فلان د مرحله پلان گذاری ازو خلاص شده، تعبیه قوتها شروست، ما در قدر به اولین فرصت انشاءالله او رو نجات میدیم.
موږ د پوځي عملیاتو کار تکمیل کړی دی، همدارنګه خپل ځواکونه مو په مهمو سیمو کې ځای پر ځای کړي دي او دا لړۍ لا هم دوام لري او په ترڅ کې به لومړی د تخار د درقد ولسوالۍ تصفیه کړو او ورپسې به د بدخشان دوه ولسوالۍ بیرته ونیسو. خو د ژمي موسم دی، د عملیاتو پر وړاندې یوه اندازه ستونزې موجودې دي او کوشش کوو چې په دې عملیاتو کې ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي. غوري زیاتوي چې لا هم د افغان ګډو ځواکونو د شپې عملیات په کندز کې جریان لري چې په پایله کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وخته ده. د یادونې ده چې په دې وروستیو څو کلونو کې د شمال ختیځ زون ولایتونو یو شمېر سیمو کې د دولت ضد وسلوالو خپل فعالیتونه پیل کړي دي چې وخت ناوخت دغه ولایتونه د خونړیو جګړو شاهد وي. همدارنګه درې میاشتې وړاندې کندز ولایت ته وسلوالو طالبانو سقوط ورکړ، خو وروسته له 15 ورځنۍ خونړۍ جګړې دولتي ځواکونو دغه ولایت بیرته ونیوه. اجمل آریان، آزادۍ رادیو، کندز.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له آزادۍ رادیو نه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هند صدر اعظم نریندر مودي به سبا کابل ته راسي او د ملي شورا د نوې ودانۍ په پرانیست غونډه کې چې د دغه هیواد په مالی مرسته جوړه سوې ګډون وکړي. د دغه وزارت وایند شکیب مستغنی آزادی رادیو ته وویل چې ښاغلی مودي به هغه څلور الوتکې چې له افغان ځواکونو سره یې د مرستې ژمنه سوې وه هم افغان حکومت ته وسپاري. په ورته وخت کې د چارو افغان کارپوهان له افغانستان سره د هندوستان د مرستو ستاینه کوي او وایي افغان حکومت باید هند ته یو ستراتیژیک متحد په توګه له ځان سره ولري. اجمل تورمان نور حال راکوي.
کابل د هند د صدر اعظم نریندر مودی د قربتو په تیاری کې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نریندر مودی به د ژمنې سره سم هغه څلور الوتکې چې هند یې له افغان ځواکونو سره د مرستې ژمنه کړې وه افغان حکومت ته وسپاري. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې ښاغلی مودی به له افغان ولسمشر سره یو ځای د ملي شورا نوې ودانۍ چې د نوموړي هیواد په مرسته جوړه شوې ده هم پرانیزي.
تعمیر جدید شورای ملی افغانستان
د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د دوست هیواد هند په مرسته ودانه شوي دا به پرانیزي او تر کتنې وروسته به د هند صدر اعظم هغه څلور الوتکې چې د افغان ځواکونو سره یې مرسته شوې ده د افغان حکومت اجرایه رئیس ته وسپاري او دغه شان به افغانستان سره د هند د نویو ژمنو په اړه هم خبرې وشي.
دغه شان ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم او ملګری پلاوی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لیدنې ترڅنګ له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم وګوري. له کله نه چې نریندر مودی د هند صدر اعظم ټاکل شوی دا کابل ته د نوموړي لومړنی سفر دی. افغانستان سره د هند لخوا د ایم آی 25 ډوله پوځي الوتکو د مرستې خبره شاوخوا دوه میاشتې مخکې هند ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال شوې وه. دغه شان د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې ویل کېږي د سیمې په کچه د پارلماني ودانیو یوه ښه بېلګه به وي د نوموړي هیواد د 220 میلیونه ډالري مرستې په نتیجه کې آباده شوې ده. په ورته وخت کې د چارو افغان کارپوهان افغانستان سره د نوموړي هیواد د مرستو ستاینه کوي. وایي افغان حکومت باید هند د یو ستراتیژیک متحد په توګه له ځان سره ولري. د چارو کارپو روح الله امین
یک مناسبت بسیار با اهمیت است، ولیکن روابط هندوستان و افغانستان
دا یو ډیر به اهمیته مناسبت دی، خو له هند سره اړیکې داسې دي چې یو حریف شته چې د دوی په اړیکو اغیز لري، او هغه پاکستان دی. افغانستان نشي کولی چې په سیمه کې د دغو دواړو دښمنانو ترمنځ اړیکې په هنر سره تنظیمې کړي، او هیله من یم چې موږ د یو حکومت په ډول وشو کولی چې دې پانګونو ته پراختیا ورکړو، او په اوږد مهال کې وکولی شو چې هند یو ستراتیژیک متحد په توګه حتی په سیمه کې د ثبات په خاطر له ځانه سره ولرو.
د یادونه ده چې هند تر دې د مخه هم په ځانګړي ډول د پخواني ولسمشر حامد کرزي او تر هغې د مخه حکومتونو پر مهال له افغانستان سره ښه اړیکې درلودل، او په بیلابیلو برخو کې له دغه هیواد سره مرستې کړې دي.
د ازادي راډیو ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر وایي د افغانستان د سولې بهیر یو افغانه پروسه ده، او اروپای ټولنه به د افغان حکومت ملاتړ کوي تر څو په دغه برخه کې بریالی سي. د ویلي چې په دې باور دی چې د اروپای ټولنې په ګډون به نړیواله ټولنه هم له افغانستان سره د ملاتړ رول ولوبوي. له فرانس مایکل ملبن سره مې مرکه کړې ده، او په سر کې مې د افغانستان کې د اروپای ټولنې د فعالیتونو او مرستو په اړه پوښتنه کړې ده. په ګډه اورو.
The EU is involved on the political side, the food development project, and on the security side. On the
اروپای ټولنه په افغانستان کې یو شمیر پرمختیایي پروژې پلي کوي. د حکومت سره زموږ توجه په کلتوري برخه او په ټولنیزه برخه کې د روغتیایي پروژو په پلي کولو متمرکز ده. موږ د قانون او قضا د تقوی په برخه کې هم کار کوو، او همدارس د بشري حقوقو په اړه یو پراخ پروګرام لرو. د امنیت په برخه کې موږ په پراخه توګه د افغان پولیسو ملاتړ کوو. دا پروګرام دوه اړخیز دی. موږ پر افغان پولیسو پانګونه کوو چې د دوی د معاش ورکولو په برخه کې ده، او دوهمه برخه د یو پول یا په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د پولیسو ماموریت دی.
EU recently announced اروپای اتحادیه په دې وروستیو کې په نړۍ کې د بشري حقوقو د ملاتړ په مقصد د 1.9 میلیارد ډالر مرستې اعلان کړې. له دې مرستو څخه به څومره د افغانستان لپاره ځانګړې سي؟
په دغو مرستو کې ګڼ شمېر پروژې دي، او د افغانستان ونډه به هم پکې وي. دا پروژه نړیواله ده، او تر اوسه نه ده معلومه چې افغانستان ته به له دې مرستو څخه څومره ورکړی شي. بې له شکه افغانستان به د دې پروګرام برخه وي، او زه هیله لرم چې یوه لویه برخه مرستې افغانستان ته ځانګړې شي. دا به په دې پورې هم تړاو ولري چې اروپایي ټولنې ته له افغانستانه د پروژو لپاره ښه وړاندیزونه یا پروپوزلونه راشي، ځکه چې د نړۍ له نورو برخو به هم داسې پروپوزلونه راځي. خو زه ویلی شم چې په بروکسل کې دوی ډیر لیواله دي څو یقیني کړي چې افغانستان د دې پروژې برخه شي.
افغانستان ان ایو هډ ا میټینګ اسلام آباد کې د اسیا زړه کانفرنس ترڅنګ د افغانستان او اروپای ټولنې مشرانو د افغان کډوالو په اړه سره وکتل. تر اوسه څومره افغان کډوال اروپای اتحادیه هیوادونو ته تللی، او آیا دا ټولنه به نوي کډوال قبول کړي؟
د اټکل مخې له شاوخوا 140,000 څخه تر 250,000 پورې افغان کډوال سش کال د اروپای ټولنې هیوادونو ته راځي. په تیرو کلونو کې هم ډیر افغانان د اروپای ټولنې هیوادونو ته راغلي، خو اوس موږ په دې شمیر کې زیاتوالی وینو. موږ غواړو له افغان حکومت سره کار وکړو څو قانوني کډوالۍ ته یو لار پیدا کړو. اوس مهال ډیر خلک اروپا ته په غیر قانوني ډول راځي، او یو شمېر افغانان له هغو څخه دي چې په نورو هیوادونو کې سترګې په لار دي څو اروپا ته ننوځي، او مشتل دوی ته د لارې د خطرونو په اړه ویلي دي. خو موږ دا هم غواړو چې ډیر افغان ځوانان قانع کړو چې باید د ځان لپاره په افغانستان کې د نن خپل راتلونکی ولټوي، او د خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي، او نورې سرچینې باید ولټوو چې په ځانګړي توګه ځوانان او لوستې کسان وهڅوو چې په افغانستان کې پاتې شي او خپل هیواد بیا ورغوي.
Mr. Melbourne, how is the EU
اروپای ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر څه ډول ملاتړ کوي؟
We believe that it is important to work with keeping the conciliation
موږ په دې باور یو چې دا مهمه ده چې دا پخلاینه باید پر دوو سطحو وي، یو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو سطحه ده، او د افغان او پاکستاني حکومتونو ترمنځ خبري چې د امریکا او چین په مرسته وشي، ځکه هغوی غواړي په دې خبرو کې پرمختګ وشي. بله زاویه یې دا ده چې د افغانستان د ګاونډیو د رقابتي ګټو له کبله د سیمې پر سطحه د سولې په اړه موافقه وشي. افغانستان له کلونو راهیسې د جغرافیایي ستراتیژیکو ګټو د لوبي قرباني شوی. زه له پلازمینو لکه پیکینګ، ډیلی، اسلام آباد، تهران، مسکو او واشنگتن هیله کوم چې باید هڅه وکړي د ښه سیمه ایز تفاهم لپاره لومړی ګامونه پورته کړي. په افغانستان کې سوله باید په دې ډول وي.
او که افغانستان له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړي چې په دې بهیر کې مرسته وکړي، آیا دغه ټولنه به یې غوښتنه ومني؟
دا بهیر بیل شکه باید افغانانو په مشري وي. زه هڅه کوم چې له افغان حکومت سره په تماس کې اوسم، څو د افغان حکومت په هغه څه کې ملاتړ وکړو چې غواړي بریاوي ولري. موږ په دې باور یو چې د اروپایي ټولنې په ګډون به نړیواله ټولنه د ملاتړ رول ولوبوي، او اروپایي ټولنه لیواله ده چې په دوامداره توګه خپلې همکاري جاري وساتي.
Many years of war and unrest, and the Afghan people also deserve that. They deserve a peace.
په افغانستان کې مو د اروپای ټولنې د سفیر سره مرکه اوریدل. د خبرونې نیمای تر رسیدلی له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
دهن سر اعظم نریندرا مودی سبا کابل ته راځي، څو دهن لخوا د ملي شورا لپاره د 200 شل میلیونو ډالرو په لګښت جوړه شوې ودانۍ پرانیسي. شاغلی مودی به همدارس افغان پاوز ته څلور ام آی پاوز الوتکې هم ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سنگین کې افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې دي، او یوازې په یو وروستۍ حمله کې 14 وسلوال مخالفان یو ځای وشلي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ترکیه کې ویلي چې هڅه کوي ترکی پانګوال په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو پانګونې ته وهڅوي. د سعودي عربستان په یو روغتون کې اور لګیدنی نن یو ډیر کسان مړ کړل او تر څلور ډیر ټپیان کړي دي. د چین په مرکز پکینګ کې په یو بازار کې چې بهرني ډیر ورځي نن امنیتي تدابیر سخت شول، د هڅو وروسته تر دې وشوي چې لویدیځو سفارتونو ته د هغوی د اتباعو په اړه خبرداري ورکړل شو. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر نن د چین د سفر پر مهال وویل سوریه دې ته چمتو ده چې د جنوا د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې تهران ته ډاډ ورکړي چې سپینه ماڼۍ به ایرانیانو ته د ویزو په برخه کې له نویو وضع شویو غوښتنو تیر شي. او د اوکراین پارلمان نن رای ورکړي او حکومت ته اجازه ورکړه چې پر روسیې د سوداګرۍ په برخه کې بندیزونه ولګوي.
لند خبرونه مو له احمد شبر څخه واوریدل. اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه اورو.
د سلام پوره کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د مهاله په هرات کې د سلما د بند د اپګری پروسه دوام لري. دغه وزارت د انرژي د برخي صلاحکار حبیب الرحمن رحمت مایار وایي چې د راتلونکو کال په اپریل میاشت کې به د سلما بند په مکمل ډول ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
پلان دا څه دی چې 550 میلیون متر مکعب اوبه باید د شپږونه تر 12 میاشتو پورې، یعنی تر یو کال پورې باید پکې ټول شي. یعنی د سوارسم د کلپنيټي پورې چې جنرال وزیر صاحب انرژي هلته ملاقات وکړه، او 8 میلیون متر مکعب اوبه پکې جمع شوي وي.
په هرات ولایت کې د سلما بند شاوخوا 23 میگا واټ برېښنا تولیدوي، چې د برېښنا په برخه کې دغه ولایت د اوسیدونکو د اړتیا د برابرولو سربېره به په صنعتي پارکونو کې هم ورڅخه ګټه واخیستل شي. تکل چوي د چي د جاپان هيواد انرژي د تجديد یو نوي پروژه په هرات ولایت کې جوړ کړی. د تجديد وړ انرژي د ریاست سرپرست امان الله غالب ازادي راډیو ویل چې دغه پروژه د جاپان هيواد په غوښتنه په لاره چول شوې ده. د شغل غالب په خبره د دې پروژې په عمل کې ول سره به د برېښنا په برخه کې د دې ولایت د خلکو او صنعتي پارکونو ستونزې هوار شي. تکل چوي د چي دغه پروژه د 2014 کال تر پای بشپړ شي. ورسته خبر دا چې د برخ ولایت د کرنی مسولین وای چې د تیر کال په پرتله د دې ولایت د میوو په حاصلاتو کې 40% ډیروالی راغلی دی. د دې ولایت د کرنی مشر خطیب شمس د دې حاصلاتو د ډیرو علت د 14000 نو باغونو جوړول او مناسبه هوا په ګوته کړه. شغلی خطیب زیاده کړه چې تر اوسه 15000 ټنه میوه چې انار او انګور پکې شامل دي راغون شوې دي. د شغلی خطیب په خبره د دې ولایت د میوه حاصلات تر ډیره منځنی اسیا هیوادونه لکه تاجکستان، ازبکستان، روسیې او بلوري ته هندستان هیواد صادریږي. د خبرنو پای
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راديو څخه واوریدل. په فرا ولایت کې شنی خونی په دیورتو کې ډیر سوي دي. د فرا ولایت د کرهنی برخه مسؤلین وایي چې له د غشنو خونو څخه هر کال 1 میلیون ډالر تر لاسه کیږي. لبل خو هغه کسان چې شنی خونی لري وایي چې د محصولاتو لپاره بازار نشته. نور حال د احمد شاه فطرت پر راپور کې اورو.
په فرا ولایت کې د شنو خونو د کرنیزو محصولاتو څخه هر کال 1 میلیون ډالر ترلاسه کیږي. د فرا ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس انجنیر عبدالمنان متین وایي چې په فرا ولایت کې تر 2000 جریبه په زیاته ځمکه کې شنې خونې جوړې شوې دي او هر ورځ ورڅخه تر 900 ټنه زیات بادرنګ او رومي بانجان ترلاسه کیږي. دا په خبره په دغه شنو خونه کې کابو 3500 تنه په کار هم بوخت دي.
2000 جری بمزکه په عموم ډول د فراپ ولایت کې د ګلخانی تر کوشش لاندې ده او زموږ د پیشبینی کېږي چې ان شاء الله و نوی فصل ته و نوی کال ته دا 2000 جری به ودونیم تر 3000 جری به ته ورسی. د ګلخانو په صنعت کې د فراپ ولایت کې حدودا 3500 نفر په مستقیمه توګه دخیل دي.
لبل خو بیا کسان چې شنی خونه لري په دې برخه کې دولت په نه پاملرنه تورنوي. د دوی په خبره په تیر څو کلونو کې دولت ورته د خرڅلاو بازار په بهر کې نه دی برابر کړی تر څو دوی کرنیز محصولات په سمه بیه وپلورل شي.
اما ازی که حالا گلخونه زیاد شده بازار نداره. اگر مارکت درست داشته باشه استفاده خوب داره.
ولی متاسفانه که مارکت فروش نداره. همین بادرنگ به این زیبایی که شما میبینی ما از خود میده کیلوی 20 افغانی ولی بعد از اینکه موکی از اینا ختم میشه بادرنگ ایران میاره که قطعاً قابل خوردن نمیباشه او رو میخره کیلوی 40 افغانی 50 افغانی.
پرستوی کدونه که په فرا ولایت کې شنی خونه ډیره شوی او د ځینو ایرانی کرنیز توکو د واردولو مخه یې هم نیولې ده. اړوند کارپان وایي که د شنو خونو صنعت په فرا ولایت کې پاملرنه وشي نو ټول افغانستان ته کرنیز توکي ورکولی شي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه سپورت او هم داراس کور کلی واورو.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
تلویو بخون کې خدای پنوم ده لوبو له میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دې ونې کې د کرکټ بورډ مرستيال الحاج زلا فضلی زمونږ د پروگرام میلمه ده. د افغانستان د نولس کلونو د کرکټ د ملي ټیم د ورستیو بریاو او همدارس د ملي ټیم د لوبو په اړه درته په دغه پروگرام کې معلومات درکو. د افغانستان د نولس کلونو کم عمره ملي ټیم د زیمبابوي په وړاندې څلور پر لپسې لوبې وګټلې. څومره دغه د خوښۍ خبر د افغانستان ته او څومره د افغانستان لیول په نړیوال کرکټ کې پورته لاړ؟
واقعیا د دې ستري بریا مبارکي او ټول ملت ته وایو. د نومړي ځل دفاره د افغانستان نولس کلنه ملي لوبډله په دې وتوانېدل چې هغه سی واته چې هغه د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړیتوب لري هغه ته په هندستان کې ماته ورکي. نو په دې سره موږ بیا هم یو ځل د کرکټ د بین المللي شورا د هغه هدف لپاره چې موږ ته د 2013 او 2013 پر بیرا کوي چې یعنی موږ څنګه کولای شو چې هغه هدف ته ځان ورسو یعنی دایمي غړیتوب ترلاسه کو. نو دا یو څرګند حقیقت ده چې د افغانستان نونس کلونه ملي لوبډله هم په هغه کچه وزلیدل چې څه توکو جن کېدل او څنګه بین المللي شورا غوښته. بیا په داسې ځای کې چې د کرکټ کور دی هندستان د انډیا د کرکټ ډیر غټو چارواک په دې باندې ډیر غټ تفسیر وکړ.
د افغانستان په ټیم کې څو لوبغاړي داسې خوځلېدل مثلا په چپ لاس باندې سپن بالینګ کو ظاهر خان په نوم چې ډیر کم هغه سی بالینګ هم پر نړۍ کې آتا کیږي چاینامن چې ارتوډوکس لفټس بالور توای بالینګ یا په عام اصطلاح چاینامن ورته وای دغه سی بالینګ د افغانستان لپاره څومره خو یعنی سپین په سپین شوبه کې د افغانستان بالینګ دومره پوخ نه ولکه چې اوس د خصوصا په ځوان لیول کې یعنی انډر 19 کې دا څومره هیله بخي چې بل اخر د افغانستان ملي ټیم یو خه بیک اپ ولري راتلونکي کې
مننه په مجموع کې کچیرته وګورو د نونو کلونو ملي لوبډلې کې مختلف لوبغاړي و چې ډېر خو زریدل تا چې د چنمین خبرو کړ ظاهر خان یو چنمین چې هغه په انټرنیشنل لیول په استرالیا کې ده چې هغه تقریبا د 15 کلنۍ کې هم دروسه پر دې هغه دوستانه لوبي کوي هوک په نام باندې نومړي ځل د پاره په افغانستان کې هم داسې یو لیفټان سپینر پیدا سو چې هغه د پاره اندازه کې بال کوي چې نور عام سپینران نشي کولای چې داسې بال وکړي ښه خبره دا ده د په دومره کم عمر کې د ته دومره غټ چانس پیدا سو چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره هم یو ځای سو د پنځه خلاف هغه څلور ورځنی سیالي کې هم د ظاهر خان ولوبې دی چې په نومړي خپل دغه کې څلور وکټې د لاس کړې یعنی په دې کې یو خاص استعداد تخپل فکر وکړي چې د نونس کلونو ملي لوبډلې سره د زیات ملي لوبډلې سره یو ځای کیږي او هلتم پرفارمنس یا استعداد خي او بل اخر په نونس کلونو لوبډلې کې هم شو ځلې دي دا داسې لوبغاړي د پکتیکا ولایت وسیدون کې دي کزه درته هم چې ډېر یو غریب لوبغاړي د هیڅ نه وایستو سفارش هم نه لري خاص په خپل استعداد باندې راغلي دي
مګر په سفارش راغلي هم وي دغه ځینی ګنګوسې شته چې مثلا ځینی لوبغاړي په واسطو یا سفارش راغلي په لوبه کې دغه رول کوي چې مثلا کاهیاران چا ماری فکری به خاتمن تاسو به بل اخره کې لوبه هم ورکوي نو باید په لوبه کې ځان ثابت کړی کڅنګه
په مجموع کې کچیر ته وګور پاسیا کې دا مشکل سته ځکه تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې هم په دسی شي نه چې پاره کې چارواکي مداخله ونه کوي یو وازنه د کرکټ لوبه د چدي په خپل استعداد او هغه شفاف سلیکشن یا انتخاب باندې افغانستان هغه ځای ته ورسوي چې نن د نړۍ په کچه باندې په 150 عمل کې ولسم مقام لري دا یو غټره دی په دې لپاره دا هغه شی دی چې خاص ورته ته پام په نظر کې نیول کېږي خو دا سره هم بیا هم زدانه ردو اکثره وخت غټي غټي مداخله کوي ته باز لوبغاړي مرضی په باز لاندې لیول ټیمونو کې شاملې او چې د کله اصلي لوب ته ولارت بیا خپل استعداد معلومیږي نو به په واپس کې د خپل واچو واکن د ازمد وسنه لوړه خبره ده
نو لسکرونو په اړه مو کافي خبري وکړي فقط یوازې هم دومره لنډه اشاره وکړي چې د دوی راتلونکو لوبي چیرته دي
د افغانستان د نونسکلونو ملي لوبډلې روان 2014 کال کې نړیوال جام دی چې په بنگلاديش کې د سر کېږي د دوی د هغه ساته تمریناتي کیمپ په هندستان کې دوام لري څو چې دوی رسما نړیوال جام ته ځي نو د نور دوستانه لوبي هم کې هغه کیم چې موږ ورته وایي تمریناتي کې په هغه په هندستان کې د سره دي تقریبا 25 لوبغاړي په دې کې اشتراک کوي چې بل اخر د نړیوال جام د پاره زموږ هغه 15 کسیز سکواډ برابر
دي معنی نه افغان لوبغاړي اماراتو کې دی او هلته خپل تمرینونه کوي افغان لوبغاړي کسام چې لګیستون زیوي د ویزو په برخه کې خو بل اخر ورغله لیو اندازه لوبغاړي اصلي لوبغاړي څه فکر کوي چې افغان لوبغاړي به څنګه وتوانيږي چې دغه لوبي وګټي چې ما فکر کوم څو یو ورځنی او شلاوريز لوبي دي او څومره اهمیت لري دغه دغه لوبو غټل
واکان څنګه چې تاسو ته معلومه ده ټول د یواد رسنۍ په جریان کې دي چې کله په زیمبابوي کې سیریز د سره سو پاره کې دوه شلوریز او پنځه یو ورځنی سالي وی هغه سیریز هم افغانستان په خپل نام کو دغه سیریز قرارداد په مطابق باندې باید موږ د دې زده دوی کوربا وسو چې په البته دغه لوبي د ډیره پر مش کوشش وکړي چې د لوبي په هندستان کې د سره سي دا و چې موږ د ویزو مشکل هم خو بیا په داخلي کې دا ویزو مشکل مکمل حل سره ټول هغه لوبغاړي چې موږ غوښته غو ته ویزه راغلي نو بل اخر دا سیریس په شارجه کې کیږي دا دومره غټه حیثیت لري د افغانستان لپاره کچیر د افغانستان لوبډلې یو ځل بیا هم په دې وټوانی چې زیمبابوي ته ماته ورکړي نو په دې باندې د کرکټ د بینن ملي شورا هغه دایمي وزبیت یا غړي توپ چې موږ وایي هغه ته دغه په اصطلاح باندې دوه درې قدم نور هم ورنږدې کېدل شي
افغان لوبغاړي به بیا له هغه ورسته د آسیا کپ چې د ازل شلاوریز د غم په بنگلاديش کې کیږي دغه لپاره لوبي کوي د هغه لوبو په اړه باندې لاندې توګه باندې معلومات راکړي
د دې ازل آسیایي جام د نړیوال جام نه مخکې د سره کې جوکان شلاوریز سیالي د دې لپاره یو کولیفای راوند یا د غوراوی پړاو یو تګلار غوړه کړي د چپاغي کې به هانګ کانګ عمان یو او افغانستان دوی خپل منځ کې لوبي سره کوي بیا غټاپ دوه ټیمونه چې دی هغه باسیایي جام ترازی هغه په بنگلاديش کې د سره کې څنګه چې د سیالي د سره سولي او دغه نورسته په افغانستان لوبډله یو ځل افغانستان ترازی د افغانستان او ورته دوی بنگلاديش ته هغه سیایي جام لپاره به تیاری نيسي په 2014 کال مارچ کې په بیا نړیوال جام په هندستان کې د سره کېږي نو دا روان 2014 کال د افغانستان د ملي لوبډله لپاره خورا مصروف کال دی او ټول په لوب کې تیری او ټول هغه ارزښمنې لوبي شوی دی چې هم یوادوار ټول دې تسترګې په لارې دی چې غټي بریاوې راوړي او هم افغان کرکټ بورډ هم په دې هوډ کې دی چې باید موږ په دغه نړیوال جام کې ادیا کل دوه درو هغه هیوادونو ته ماته ورکړو چې هغه د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب لري.
بله حاجي صاحب، د افغانستان د کرکټ بورډ د هیډ کوچ یا د مشر روزونکي ترڅنګ چې انضمام الحق دی او هغه د پاکستان لوبغاړی او اوس روزونکی دی د افغانستان د ټیم سره، د هند منوج پرابکار چې په بالینګ کې د ان سوینګ او آوټ سوینګ یو ډیره ښه تجربه لري او یعنی ډیر مشهور لوبغاړی پاتې شوی دی په سپیډ بال کې، دغه روزونکي په اړه هم ویل کېږي چې دا نیول شوی دی د کرکټ بورډ لخوا. څومره مهمه ده چې مثلا دغه دوه روزونکي سره همغږي پاتې شي او څومره تاسو باور لرئ چې همغږي به وي او د افغانستان ټیم به بریا ته رسېږي؟
واقعا تاسو یو شټکې ته اشاره وکړل، د افغانستان ستر روزونکي هغه انضمام الحق چې د پاکستان د لوبډلی لوبډل مشرم پات سعودي او د نړۍ په کچه یو شری کارډ لري، خصوصا د بیټینګ په شوبه کې. نو مشتاړین و چې د بالینګ په شوبه کې هم دغه سی روزونکو پیدا کو چې هغه زمنګ غڅ کمزورتیاوي دي یا د زوف نکتی دي، دغه د پاره هم موږ داسې یو هغه خلاډه ککو. نو بیا په د اخیری کې تاسو ګورئ چې د هندستان د کرکټ بورډ چارواکو د افغانستان د کرکټ بورډ سره ډیر نږدېوالی و، خو دوی موږ ته میدان راکړي او نور سلوتونه برابر کړل. نسبت د نورو هیوادونو موږ ته د هندستان د هیواد نه روزونکي ډیر مهم دي، او څنګه چې په ټول نړۍ کې دا وایي چې سپورت سفیر د سولې هغه سرحد نه لري، موږ ته دا مهمه نه ده چې پاکستانی یا هندستاني، اما بیا هم د هندستان کرکټ ته چې وګورو چې څومره غني دي او په د هندستان د هیواد نه زموږ سره داسې یو روزونکي، زه امیدوارم چې د افغانستان لوبډله به د دې نه وروسته په نړۍ کې په هغه کچه ځلیږي چې هم نړیوال یو حساب وروکي او موږ هم به دې امید اوسو.
د لوبله میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري.
جوړونکې فرشته مرسل.
درنګ اوردونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنې. زه فرشته مرسل مو د کور کلی په خبرونه کې ارکلای کوم. کله چې پر یوې لارې ځو او هغه لار راته نامعلوم وي، نو باید موږ ترې ډډه وکړو او یا هم له داسې چا څخه پوښتنه وکړو چې له هغې لارې پوره معلومات ولري او پرې بلد وي. که چیرې موږ په خپل سر په یوې ناپېژندلې لارې ځو، نو حتمي به له ستونزو سره مخ کېږو او ښایي ژوند مو هم له خطر سره مخ شي. دا خبره مو ځکه وکړه چې موږ اکثره وخت ځینې درمل په خپل سر پرته د ډاکټر له مشورې خورو، چې دا کار زموږ ژوند له لوی خطر سره مخ کولی شي. یو بل غیر مناسب کار بیا دا ده چې ځینې کسان د بل کس له نقصې نه دوا اخلي، چې دا کار د انسان د مرګ لامل هم کېدلی شي. سی کارکوونکي وایي چې د ناروغۍ په وخت د ډاکټر ته مراجعه وشي او په خپل سر د درملو له کارولو نه ډډه وشي. خو د بګرامۍ اوسیدونکي حاجي زمان چې کله دواخانې ته دوا پسې ځي، د درملو نښې وایي بیا دوا اخلي.
د سر درد، د پښو درد، مقصد پاکټ ګولۍ راواخلو، پلیسټان ګولۍ دي، مقصد دلته مږي د پښې ګولۍ بولوښه شیر پیل کله د شیر مارکه ها، دغه ګولۍ د سر درد دي، ښه چې دا سر ډېر خوښ سي، مقصد یې د پښو د درد ها، بیا د سره یې مقصد معلومات یې هغه راکړي. د پښو د درد داسې نښې لري چې مقصد دلته ګونډې لیکلي، ډبې باندې ګونډې لیکلي، دا جوړ پیل کړی. ملا د درد مقصد هغه بیا درکوي، هغه بیا مقصد په و باندې ملا لیکلي، د ملا کمر هر کس یې مقصد که مو بجوب کی به مو ورته ونی سودا غولی وخت دی غاک دی دردم دغه سره ی غولی هر وخت د شنی غولی دی کپسول رنگ دی ها هغه غولی چې رنگ یې تک شین رنگ بل څه د ورکل دی د غاک دی درد یو رقم غولی دی د کی بولی مقصد هغه پاویار په پاکټ غزک دی غاکو ختمی کاغذ یې باندې کپسول دی رنگ یې مقصد د برګ برګ رنگ دی
په خپل سر دوا خوړل دومره خطرناک دی چې د ټول عمر لپاره هم انسان په بیل بیل ناروغیو اخته کولی شي. د کونړ وسونکو اجی محمد شریف وایي چې کلونه مخکې د ملاریا درمل پرته د ډاکټر له مشورې نه خوړلی وو، تر اوسه بد اثرات پاتې دي.
پاکستان کې موږ مهاجرو نلته بد سکارو چې نه به نواغستله، نتیجه به درې ورځې پس راتله. قسم نظیر ټابلیټ ګولې وي چې ډېر قوي ګولې وي، نه ګولې ما په خپل خوړلې استعمال کړې. زما په دې مېده باندې په جګر باندې ډېر بد اثر وکړ چې دا خپل ټول می پولیس شو ډیر زیات خراب شو ان تر دې چې به باجول کې زما کارونه شو به پیښور ته لاړم پنځل ورځې پیښور کې بسترم ځان نن مخبر قسمه قسم دا سیرمان ډراپونه دارا ته سٹارټ پنځل ورځې پاس به مل دی و مې شو خیره کو به لاړم هغه تکلیف چې ما مندلې دی وسم چې زه عادي چیو خرمه بس داخله مې پخېږي نو دا مشکل ما په خپل لیدل
ځینې کسان به وای دومره پیسې نه لري چې ډاکټر ته فیس ورکړي ځکه په خپل سر دوا اخلي او بل دا چې زده کړې نه دی کړي د دوا په تاریخ هم نه پیږي د پروان اوسیدونکی حاجی ګل محمد وای چې لامدی عمل خو یو مشوم دی هغه په کلی کې مړ شو
وضعیت یې سګړ خپل تواشي هغه جواب شي زیات کړ تاثیر یې پیو کټه کو پاتره دا کو تاثیر یې ونه کوي دوا را باندې ونه لګي ته ماته جګدا پیسې جګدا مسخات چې چا وسونه سی هغه څه شر وې او چې اچھا سری هغه بیا پروان کې ک په 200 ک 500 ک 200 روپۍ پی شروع شي بس دوا وخت ک سیات له بل خو مندلې ما دا شربت را باندې ولګي دا خپل پملس د موږ په کلی کې یو دی پیش ولې ورکړه یو ایوانت نو سنور رسیدل په مرسه بشار دا پوښتنه نشته چې وورور دا ګولې دي خرابې ول ډیر خراب کړ دې مونږه خپل یو ترو هغه چې کوم ګولې راوې اسله کې سردرد وو کدي په خو دې درد وو چې به تراک یو ګولې غلابي سیمه خلی ته واچول هغه به شو چول غسکا 15 کاله پاس هغه مسخات جوبس
کله خو به دا هم کیږي چې ځینې کسان د درملتون خوان تخپل ناروغي وای هغه به پرته لدی چې ډاکټر ناروغي تشخیص کړي دوا ورکوي محمد زاهد وحیدی د ځان پاکل وای
دې دواره ته ګټه څو رقم ته راځله کوټه میراوله مریض ته ورکړه هغه مریض لمرګ راوګرځي نږدې وځلای وو په وخت کې را باندې زیاتې وستو کابل ته نسو راتلای په خپل سر دواګانی دي اول ځ خپل یې خپل مې خسر کړم نه استم اس پنځه سره خوښ مې اوس په دې مازان کې راغلی ده ما ځان ملک مزه پیګم راته خوښ ته پښکارې دې راځ د باندې کوم کم بخت ویلې زه والله کوم شو زمې ده په ما به پښکارې وکړه دې راځ پښکارې مې په وکړه لاس یو پر دې تر اوسه راته وای تات پښکارې کې هغه لاس مې تر اوسه کوګیږي توبه مې وخت کنه به دې سږی پښکارې کوم نه به دې راځ پښکارې کوم نه به پیډم مزه دې راځ پښکارې راکې به ورکې ته وبې کې الله یې یو پر دې یو مې اصل غلط شکایت کاو
محمد زاهد وحیدی وای چې د زینو ډاکټرانو بدربیا سره دې ته مجبوروي چې پرته له ماینه په خپل سر تدوی وکړي هغه د غاخو د ډاکټر کیسه کوي
بل ما می خته ور وسته په یولو صبح جو د شپې غاټه کوګیده زه قسم در ته خرم ډاکټر به ما پیزنی د شش نه بخونه ګیره ولا کده ما یعنی لاس په دې بل په خله کې پوینه و د سکاشه پوینه سره و د ما دي خاله په خله کې چې ورشو ما لاس منیو مال ته څنګه ډاکټر د مردار لاس دې غسړي له خلی راوې سو د ما دي خاله په خله کې وي دا مې لاس ته ونی و د ما خده خپل و د غاوري غیر اټولې چې کور دې ودان ما چې لاس ولې د بل نه پرې خوده بیا په قار سره غاټه په ونی سي بشکارې په وکړه له کور ته یا کی بردو یا غاخ نشی کا تر ساره پر ټول لاستو سار میرا وسته په دیوانانو کې می غاخ په وایست یعنی ډاکټرانه چې غمو نخلی مجبور ده چې سره په خپل ځان پښکاری له واخلي په خپل ځان دیغه د درد دوا را واخلي خو ډاکټرانه علاج نه کوي نو هغه علاج چې مردار لاس زنانه په خله کې وایست وځي تا خو ګرم چې کوم یو دی خپل کېږي من مجبور کیږي په دغه دواخانه سناتوریم کې لاس کرا ته ګولې راکېسي د غاخ ګولې راکې د سردار ګولې غا یا په قلب تاثیر کې یا په فشار کې یا په سترګو کې عادي می ز پلا دوستان ټول رواني
د ننګرهار اوسنکي جمال بیا دغه کسانو پاکله خبرې کوي چې د بل چا په نقصه دوا اخلي
په خپل سر دواګانی خوري یا هم پرته د ډاکټر له مشورې نه یو چا نقصه اخیستي مثلا سر درد کې نقصه اخیستي بیا هغه دوا هغه سړی خوري جوړیږي لاس په زورستا د غرور ناروغي هغه وي زما هم همدا تکلیف وندا نقصه واخله جوړیږي دا سردردي چې مونږ او تاسو عادي مرز بولو دا په دې کې سو رقم سردردګان شته چې مختلف علتونه لري سړی ته پیدا کیږي کله ناکله یو عادي نقصه یا یو ګولې هم د سړی د ژوند د ختمېدو سبب ګرځي
په خپل سر دوا خوړل ځینې نورې سیستونې هم پیدا کوي د کابل اوسیدونکو مریم هم د خبره کوي
ما د سی امور لیدلې چې ته خپل اولاد ته ټابلیټ ورکړې دی نوم یې هم نه پیژني او وایي چې یو لوی ټابلیټ ورکوي یو کوچنی دوه دنې په یو ور یعنی بدون دینه چې غي نوم پیږي یا د کوم مرز لپاره دوا ده وروسته لغینه چې د عواقب یې څو چې عادي سردرد به هم زوی درلود د ټابلیټ نشوي خوړل ځکه یو ډول حساسیت د دوا درمل په مقابل کې پیدا کړی و نه وځد چې مایند د کارونه کوي ځینې نارینه د کارونه کوي مثلا پلرونه د کار کوي ګټه خو هیڅ نه رسیږي ځیان به هم ورسوي ځکه دوا خپل بعض وخت لکه زهر غوندي دي همیشه باید ډاکټر سره مشوره وشي بعضې خزي په کورنۍ کې چې مشران دي دوی موږ مثلا تجربه لرم د دغه مرز د پاره د دوا ده تجربه کېږي چې ډېر رول ولري مګر د دوا پیژندل دا ډېر ښه کار دی چې باید دوا پیژندل شي وروسته خوړ شي او د ډاکټر د مشورې سره
روزو دي ته چې ډاکټران په خپل سر د درملو کارول څومره خطرناک بولی ډاکټر شاه محمود ناصری وایي چې نن سبا ډیر کسان په خپل د ځان ډاکټران دي کدا کار ګټور وینو د ډاکټران او روختونونو ولې پیدا شوی
دا ډیر خطرناک ده. ګوره چې ماشومان که دوا اخلي ډاکټران ورته مشوره ورکوي په ډیر کمه پیمانه یا کم مقدار په کم دوز باندې دوا ته ضرورت لري، که دی په خپل سر ورکوي د دې دوز زیاتېږي، د ماشومانو مقاومت ډیر کم ده، د ماشوم د مړینې خدای نه حساب ګرځي. او امیدوارو خویندو ته دا مې مشوره ده، دوی په خپل سر باید دوا ونه اخلي، ځکه چې دوی په ناس کې یو بل ماشوم ده چې هلته روزل کېږي، د دې بدن د مقاومت کمه ده او مقاومت دومره لري کېدای شي چې د دې ماشوم د سقط سبب شي، یا ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي، نو دا مړ ماشوم وزېږي یا خپل مور ته دا یو حیاتي تاوان ده. هر کله چې دوی مریضان کېږي، دوی د لاړ شي ډاکټر ته او د مشخص ډاکټر سره نسخه واخلي، او د ډاکټر د نسخې په مطابق باندې دوی باید دوا واخلي، ځکه چې دا غې نه پرته دوی نه پوهېږي چې په څومره مقدار د باید واخیستل شي، په کوم اندازه د باید واخیستل شي، په کوم دوران د باید واخیستل او کومې دوا د واخیستل شي، ځکه که یو دوا ګټه رسي په زمین کې تاوان هم لري. دا شخص اخلي دی نه پوهېږي دی چې زه د ستوني تکلیف هم دی باندې زه جوړ شم، تم شاید جوړ شي، مګر نه، هغه د ستوني تکلیف کوم میکروبي حالت یې درلوده. په کلي کې دا یو ژوندي مثال چې ما لیدل، هلته یو کونډه ښځه ژوند یې کوله، لار کې به یې ګولیګانې پیدا کولې، هغه به یې پاکوله، بیا به یې خوړل. ځوانان هلکان به ورته ویل چې مور یې دا مخ را ولې دا خورې، دا ویل زویه دا به حتمن یو مرض ته ګټه لري، یو ګټه خو لري چې دا جوړ شوی، دې خاطر یې خوړل. دا یو غلط عمل کرد. او بل د ډاکټرانو د مشورې نه پرته دوا خوړل، یا خود سره دوا اخیستل، یا خود سره دوا خوړل، د میکروبونو مقاومت جګوړي. میکروبونه چې په یو عادي دوا باندې به جوړ شي، یعنی لمنځه لاړ شي، نو که خود سره دوا واخلو، اول خو په مقدار نه پوهېږو، بل په هغه نویت د انټي بیوټیک باندې موږ نه پوهېږو، کوم نوی انټي بیوټیک د خاص مرض لپاره ضروري ده. دا هم چې واخیستل نه جوړېږي، او په زمن کې چې نه جوړېږي نه ګټه رسو، ځان ته خپله د میکروب مقاومت جګېږي. مجبور چې پیشرفته دواګانو څخه موږ باید استفاده وکړو، د یو نه بلکې د څو ډوله دواګانو باید استفاده وکړو، چې هم اقتصادي ضربه ده او هم هغه ډیوریشن یا هغه دوام د تداوی ته مشکل پیښوي.
د کابل ښار سره شمالي پل خشتي، پل باغ عمومي او ځینې نورې د ګڼې ګونې سیمې هغه ځایونه دي چې د خلکو په وینا پکې تاریخ تیر شوی او بې کیفیت درمل خرڅېږي. د ډاکترانو په نظر دا ډول دوا روغتیا ته د ګټې په ځای زیان رسوي، نو ځکه دې له خوړلو نه ډډه وشي.